Benden Ahmet ise Kurva'dan. سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام مو بچيدي سوګه د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند منګلو پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي د شاعرانو پر ژوند پکې خبرې کیږي تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیوني خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز نن دا خبر ورکړی دی او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاواشنګ او ورسره مل پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبرې اژانس څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نو اخیستل کیږي. افغانستان پر اوس کال چین ته د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یو له هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډېری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشا ځواک پر پوستي په بریج کې لږ تر لږه 10 ملیشا ځواکونه وژل شوي او 2 ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریج تېر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 10 ملیشا ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوځ زیاده کړې وه چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او 2 سنمرګو په شمول 9 غړي وژل دي. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیه غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یکشنبې یا دوشنبې په جنګي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیه د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د اکتوبر په 23مه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگټن د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیه کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لویټ آستین وایي چې څېړونکي له هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبر اعلانو پر یو مرکز بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت المادین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوي کې 2 تنه د دوی همکارانو. المنار ټلویزیون بیا ویلي دي چې دوی یو کمرمن هم په دغې خبرالونو کې وژل شوی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې اړه لري. اسرائیلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې په سیمه کې خلکو ته خبرداری نه ورکړی. او د افغانستان د الف لوبډلې له هندوستان الف لوبډلې په وړاندې توپهنه پیل کړې ده او دا لوبه روانه ده. د افغانستان د پخنې سره د آسیا د ایمرجنګ جام په 2مه نیمه په لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې په شی وګټل او توپهنه یې خوره کړه. تر دا مهاله افغانستان په 4 لسو ورونو کې 128 منډې کړې. هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی او له دې وروسته چې ورونه پوره شي هند به بیټنګ ته راښکته کیږي. د دغه سیالۍ کوربه عمان دی. دا سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې پیل شوې ده. د دې لوبې ګټونکی به د اکتوبر په 20مه نېټه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې پای لوبه لوبوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، الله محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. تر دا مهاله په لوبه کې صدیق الله اتل او زبید اکبري دواړو 50 سیزې وهلې دي.
د ژوند رنگونه. درنو دوستانو دا اونۍ مو د ژوند رنگونو په خپرونه کې زه اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خپرونه چې زموږ بیلابیل همکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره، ځوانانو سره، نجونو سره، هغه کسان چې بیلابیلې دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بیلابیلو اړخونو، په بریاوو، ستونزو، هیلو، ناهیلیو په دې ورسره غږیږو. نن مو په دې خپرونه کې یو داسې څوک رابلل ده چې تړاوي له فرهنګي کارونو سره دی، له کلتوري کارونو سره دی، لیکوال ده، په بیلابیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه یې لیکلي دي او شاعري کوي. او تر ټولو مهمه ده چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره او نجونو سره یې تړاو و دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړې مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده. عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه څه چې تاسو غواړئ ورته ورسوئ دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پله مخ واوښت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخه وړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لام ستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟
ډېره مننه هم صاحب، زما د هم سلامونه ستاسو ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم جناب. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، ما هغه د پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. او هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم. او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یووړې، او کله چې ما ښوونځي پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی لپاره شم، زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه وکړی چې یا به دا شعر وي یا به یا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو، نو هغه مې لګان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی وو او زه هلته ولاړم او ما له دې څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وګوري او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړ. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پاتې یو څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او که له انسان سره یو بد څه پیښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقده یې چې اخیستې وه هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر دې دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ. په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه؟ فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو. ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه دوره چې ښوونځی لوستی وو نو بیا وروسته چې موږ په کلي کښې اوسېدو او هلته ښوونځي بند وو نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د هغه نجونو لپاره وو چې هغه ښځو لپاره چې هغوی ښوونځي څخه پاس پاتې شوي وي ما هغه امتحان کښې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم صنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه هغې ته بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ته ما دوه کاله هغه منظم زده کړې زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما کله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعا لویا بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو تر څنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی وي او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډېر زیات رول لري چې سړی مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وئ یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ؟ غوښتل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ؟ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي؟ او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله؟ کور کې کتابونه لوست ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې څه شی مې چې زده وو هغوی ته به مې ویل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم راسره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وې زما ورېرې وې له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوال نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی و هم یې اسانه کړی و.
آغلی غنی دا که راته ووایي چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولې نورې داسې نجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند، څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړې او په هماغه وخت کې ځینې نورې نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند په خپلو چارو په خپل شناخت پیژندنه هویت کې څه بدلون وینئ؟ څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل، زه ډېر کله وایم چې دغه د زده کړو تاریخ زموږ په ټولنه کې یو ډول له ژوند څخه بیل تعریف کېږي. زده کړې په دې معنی چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسان چې له ما سره یو ځای زده کړې نه دي کړې یا له ما سره په یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، نو تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو هغه لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو لپاره هغه په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودی زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نه پوهېږم، ډېر کله فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړي.
مننه کوم، زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې د موږ د ټولنې یوه له ستونزو نه دا ده چې انسانان هغه شیان ډېر کله ترلاسه کولی شي چې په اړه باندې تصور ولري. په یوه سیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولی چې په دنیا کې داسې هم ممکنه ده چې روغتون واوسي، په هغې کې یو امبولانس واوسي او یو درې نمبر واوسي، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي او هر څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمې او نور سیستمونه شته دی چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان د یوې لرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او مو ویل چې متلونه مو راټول کړي وو، نو د ښکاری چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه مو پایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موږ په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره یې په ښارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورته ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې په تا باندې خپله دغه ولسی ادبیاتو ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو د څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته دې مخه کړه؟
بالکل زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیات خواته راغله هغه فولکلور و، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټوله هره سیمه کې که تاسو وګرځئ هلته به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلک ورسره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ یا هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغسې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ به هغې ته ډېر په خوند باندې غوږ نیوه او زما پلار همدا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له فولکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه په پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې و. او کله چې ما وغوښتل چې د متلونو راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم او ډېر اسانه یعنې په ذهن کې مې و او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شم نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. اوس پوهېږم چې دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې وته مې چې هغه وخت کې په یاد وو هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي، او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي او زه فکر کوم چې مګه دی هرې لسیزې د هرو شلو کلونو په وتلو سره د متلونو او د فولکلور د ځینو نورو بډایه برخو یوه برخه هیروو یا یې له لاسه ورکوو. فکر کوم چې دا ستر کار دی او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی د متلونو په برخه کې هم باید نور وشي او تر دې علاوه د فولکلور په نورو برخو کې هم وشي تر څو پورې دغه څه چې وسته دی دا خوندي شي او پراتلونکي کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي او کېدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د دې ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشي د پکتیا له ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپله میلمنې په اړه باندې وویل، څه ویل لرې، څه پوښتنه، نظر، خبره، مهرباني وکړي.
مهرباني خو دا سور رمشه د هغه چې شاعر صاحب کومه ښه خبرې وکړې، خو دا خبره دې ته هغه نه ده چې مثال د ادارې کار دی هغه کې مثال کتاب چاپ کړي. دې خبره باندې چې مونږ وروره خپله هم په دې سیمه کې شاعر یم، په دې کم عمر کې شاعري مې ډېره خوښېږي، پوه شوې؟
نو
بیا ډېره له ستونزو سره مخامخ په یوه پروګرام کې چې کوم ما کوم غزل وی بیا غل مل ماته ډېرې ستونزې جوړې شوې. دې خاطر باندې اوس ما خپلې شاعري ته چې کوم هغه بیا اصل مې پرېښول، ځکه چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري، شعر وایي، لیکل کوي، هغوی خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي ځینې خبرې په ځینو خلکو باندې ښې نه لګېږي او ستونزې به پیدا کېږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک دا دی په یو کلي کې د یوې نجلۍ په توګه باندې شعر هم لیکلی، متلونه هم راټول کړي، نو تاسو ته هم پکار دي چې یو څه ځان تکړه کوي ځینې خلکو سره که مشکل درته جوړوي، لږه خپله لاره بدله کوي، لږه خپله په کار کې بدلون راولئ. مهرباني، تاسو نه اورو.
نشته دسې خو ستا خبره مې واخېسته ستا وایې چې داسې یا جینۍ باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل اخ دومره مشکل هغه هم نشته خو بیا هم داسې غزل وي چې یا به وطن باره کوي یا به تېر هغه لږ لږ خامخا انسان زړه درد کوي هغه به راخلي که نه هغه خو به وایي نو داسې هم نه کېږي خو بس
خو که لنډ مونږ ته یو غزل یا څه شی دې وایي یو دوه بیته دې اورو
غزله
وا
یا ته شي بارک ماشاء الله ما سره دومره ډېر دي څه بارک درته وایم
باره یې څه کوې څه شی چې دې ښه هنر یې ښه ښه شعر دې لیکلی زه باور لرم چې دې مهرباني اورئ فکر کوم چې څه ستونزه وه نعیمه غنی دا د پکتیا نه یو اوریدونکی و غالبا چې خبرې داسې ولسی خبرې ښکارېدلې او شعر و شاعري کوله ویلې چې ستونزو سره مخ شوی دی نو ستونزې خو ټولنیزې ستونزې شته که تاسو پې څه ویل بیا به یې ووایي خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي فایل لڅنه وکه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږو زه او ته څومره اړتیا ده ورته څه ولې باید وي ولې باید نه وي موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نه شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ
ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول ګو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو سیګو ما چې کله مخکې مې مثلا په اړه وویل نو بیا ما لشیر را پایل کړه خو شیر ما تر اوسه پورې ټول ګانه د چاپ شوې نو ما مېرمن بهیر کې شیر وایا او دغې تر څنګ ما یو کیسه ولیکله د ماشومانو لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومانو لپاره چاپ شوه دغې نه وروسته بیا ما د ماشوم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل یعنې هر یو کیسه یو کتاب ده کوچنی کتاب ماشومانو دپاره چې وي نو بیا مې ځینې کتابونه د هغوی دپاره راوژباړل د ځینې مسات لپاره چې هغوی به د ماشومانو لپاره کتابونه راژباړل نو ځینې ژباړې مې ورته وکړلې او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وه یعنې شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکه لکه څومره چې باید ما لیکلی وای اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځې د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یو نه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یو وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې به واخیستل شي او ځینې خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشرانو څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي چې دې ځایه رسېدلي دي
مننه آغلی غنی فکر کوم چې د ماو د تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکي هم زنګونه وهي د دوی یو نیم ټلیفون به هم زه د خپرونې په جریان کې راخلم او زه غواړم چې تا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکړم چې د ازادۍ راډیو عام اوریدونکي د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوه شي یعنی د عامو خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډېر مسلکي په هغه ادبیاتو باندې به له تاسو سره نه غږېږم تاسو د خپل ماشومانو لپاره د خپلې لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي موږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د موږ اورېدونکی دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشی اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دې مان قبول کړه. ان لاله درانه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسېږه. الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به است.
سلامت اوسئ، جوړ اوسئ، ستړي مشئ. تاسو هم اتمن دې موږ له موضوع او د ململ نه خبر یې مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
قربان سمایو سلام ملمنی خود و خدا پاک دیو کی چروغ و جوړ به و بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چ پیلمن کې خلک نه اوري. لاله دې ته قدر ورکړه. نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تا کې ان سم محترم ز خپل د شیرو شاعری سره ډیر امین لرم، خصوصا هغه شیرونه چې په وطن پسې نوښته سوی یا مثال په کلیوالي سیمه پسې نوښته سوی د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی. ما ته ډیر شخوان راکې ان لاله او خبره ده چې دلته د اسلامي امارات پر اتاق سره کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکله دا سیدغه به لیکله هغه وس نسته ان سم محترم یا به ترانی او مثال د خبري وس به دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمیر پسمه کې به دغه مشاعری جوړی جوړی جاجمدان سم محترم چې مثال د مشاعری جوړی جوړی ځوانان به د مشاعری کې یا جلسو ته زیرا سي نبوي ناتونه و دغه شان چې د خپي دغه سره جوړی هغه شعر او شاعری چې د بالکل پاده سول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا دا خاله رسنی چې پیدا سولې ان لاله دې به ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه. په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سره به مينو علاقه درلود. دا خاله رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت دې ځوانان ته به خو د غوړه چوي ان سم محترم به خو خپل کارونه لازم پاتې د شعر او شاعری خو ته نظم د ملمنی خوره ته په درنښت د غیبه پښتنه د چې څو کو چې د ځوانان بر تر او ګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعری سره مینه والا کا پیدا کی او دا د کتاب سره مینه والا کا چې ځوانان درلودل له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه. په دا خاله رسنوي باندې ځانونه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه الله تر او ګرځو دا غ پښتنه د ملمنی خور ځوان سم محترم
ډیر زیاته مننه کوه. تل څه فکر کوم چې یو پرځای پښتنه ده او لخه کس نم په دې خاطر باندې کړی ده چې په دې برخه کې کار کوي. زبې پکت یو ځل تکرار کوم، نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لست کم که او کما نګه فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې وا هنري علاقه مندي چې وا دای کما کړل او ظاهرا دا انتقاد نور خلک هم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبریږي هغه چې هر څه د کار خبرې به هم پکې ښه شیان به هم پکې خو ابتذال او مبتذل شیان او داسې شیان پکې دي. یو ځوانان ډېر بوخت ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي. تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه وي څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامېږي؟ ځکه چې دام یو دلیل دی چې خلک وایي چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتذلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به ترې پاتې دی. ویلې کوالي په توګه باندې او داسې یو څوک چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي؟ څه اغېز لري؟
بالکل خاله رسنۍ خو زمن ورځې د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټېدای. موږ تاسو ټول وینو چې پخوا به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروا او اوس هغوی په خاله رسنۍ باندې وختونه تیروي او ستاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډېر مبتذل او داسې موضوعات وي چې تاسو په لوستلو نه ارزي یا په لیکلو نه ارزي خو اوس چې راغلی ده نو یو څه چې موږ کولای شو موږ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای. یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې همدغه څه چې موږ غواړو یا څه چې زموږ لپاره مهم دي یا څه چې زموږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دودولای او عامولای شو. د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې د هغې څخه یا په هغې کې فعالېدلی شو چې هغهته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او د دې لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې انلاین ووسیږي. نو دغه یو حل لاره کېدلی شي. موږ کېدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو تر هغې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داس موضوعاتو باندې بحثونه هم کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان په کې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي. نو دغسې حل لارې ورته راکولی شي. نو خو خواله رسنۍ اوس زموږ ژوند ته راغلي دي او دې کې هم شک نشته چې که مبتزل څه لري خو هغه موږ یو له بل سره ساتلي یو د بل له نظریاتو څخه خبرې کوو او دې کې کولی شي د نړۍ له ګوټګو څخه د لویو لویو لیکوالانو آثار ولولو د هغوی په نظریو په فکرونو باندې خبر شو او په دې خبر شي فکرونه رانړی کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت دی او باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کوره. بعد فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري دي ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زښت زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافق یې، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقه مندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دوه اورېدونکي درلودل، عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب، دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت یې ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي، یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولی چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست، یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دې مې، هغه نشئ کولی چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لحظه کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شئ. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې مختلف افکار هم خپل خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو. او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې څه ولیکئ، یا غزل شي، او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ، نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي، یا به مثلا لایملا تر نشانه نیول یې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو، چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي، او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته خوندورم کاری، ځکه له شعر را پایلوي.
تاسو ویل چې په پیل کې مو شعرونه لیکل، ورسته ورسته مو ورته هغومره رسیدګي ونه شو کړی چې تاسو په وینا چې څومره په کار وه. اوس شعرونه لیکئ که نه یوازې ما داستانونه او په نثر باندې اخته؟
ولا کرښتیا وایم، اوس زه ډېر کم شعر لیکم.
له وطن نه لریوالي تاثیر دی که نه؟ کله نا کله د انسان دا د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومانو لپاره، یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څه ورته وایي ما ته رانږدې ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده. فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پی جوړ کړم هغه له مسخه داستان شي او یا مسخه کیسه شي.
واقعاً کله ناکله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغسې یو کس ته چې هغه مفهوم چې په نثر هم لیکلی شي، په داستان هم لیکلی شي، په شعر هم لیکل کیدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به ښیي که نه، د نثر داستان په شکل به ښیي، په بله کومه لاره به ښیي؟ او دا همیشه یوه پوښتنه وي. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اورېدونکي هم له شعر سره ډېر علاقه لري، خو وخت را کمیږي. نو که یو شعر مو راته ووایئ بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به اوس له تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي.
غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوې سترګې پرانستی کتاب.
واه ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخرا روان،
پانه په پانه چې اوخته کتاب،
پانه په پانه چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، په څو جلتونو کې من غسته کتاب، په څو جلتونو کې من غسته کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واو دا وروستی بیت ډېر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاص خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډېر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، دا د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډېره روښنايي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله نا کله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده. او دی باید کې واقعا چې ډېره خوږلني داده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کیدلی شي، ډېرې خبرې کیدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر د میرمن بهیر غړی چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتنې شاعران لیکي، واقعا چې ډېر لوړه اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چېرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اورېدونکي پرې پوه شي څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایئ، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او د هغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم دپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم به سره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
په افغانستان کې دی ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې څومره د خلکو لاسرسی ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسی لري؟
بالکل، په افغانستان کې خصوصا په دغه وروستیو کلونو کې، وروستیو شل کلونو کې، د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وایو، په دې کلونو کې ماشومان ادبیات ته لکه د نورو برخو کې ډېر کار وشو. او تقریبا په کتابخانو کې، د کابل ښار کتابخانو کې، البته په لویو ښارونو کې، ممکن په ټولو لویو ښارونو کې، موږ د ماشوم دپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډېر ښه نه وي، او موږ کتابونه لرو د ماشومانو لپاره، او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو له بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی، دا زما میاشتنۍ خبره ده. موږ کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي، او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي، د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خو شته دي په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې، او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. کیفیت یې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو ته، ماشومانو سره علاقمندي درلود او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کنجکاو وه دي او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د مستومو ډېره زیاته، او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. په افغانستان کې
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوي یاد کړل؟ تاسو خپل د خپل ماشومتوب تجربه درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي، په کمپونو کې هم داسې یو سرګردان ژوند و، که په افغانستان کې مو له سرګردان نه ډکو، او که په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې یو کتاب یا مجله چې به ما مکتب کې پیدا کړله، را به مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادېږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې به وو، هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړه ولادي، یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي، او بلاخره ته یو کلمه را وباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو، یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنا چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته یې رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس به هم پکې ډېر بدلون نه وي راغلی، چې خلک لکه تاسو چې وویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب، کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا توفی ورته راوړي، پټاقې ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي، یا نور شیان ورته اخلي. تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کړي، یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیف د چلډرن د مؤسسې سره همکاره وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو، دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیتور د تینګ په برخه کې زه ورسره همکاره وم. او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو، په هغې کې موږ تر 50 شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو، چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داسې مؤسسات وو، او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي، خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې، او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونو ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره هم دغه ده چې ډېر کله لویان زموږ له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ښه راباسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بې سواده پاتې شي، یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومانو لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که کتاب ورته مهم ښکاري، شاید وسی ونه لري. نو دغه حالات یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي.
تاسو د یوې ټولنې یادونه وکړله چې تاسو درلوده، د دې ټولنې نوم ما هم اورېدلی و، یو څه د کارونو په اړه باندې هم خبر وم. واقعا په وروستیو شلو کلونو کې لسګونه د ماشومانو لپاره کیسې او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوئ چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه که په هره ژبه باندې خپرونې کوي، په دری باندې کوي، یا په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبو باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشیو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته د ترسو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوې معلومی کړلی شي، او په هغې کې مثلا دغه ټولنیز فعالان دا چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو په روزنه کې او زده کړې خو د ماشومانو په حق کې راځي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه، موسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، ترسو وتوانېږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان له مخې کار ته اړتیا وینئ داسې؟
بالکل، زه تر ټولو د مقصد د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکوم، ځکه چې مقصد خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان که نیمایي کې هم پاتې شي بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم موږ منظمې کتابخانې ولري او منظم داسې پروګرامونه ولري چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسه بوخت ساتلی شي، او څه چې بوخت ساتي کوم معلومات هغه ته ورکوي، کوم ښوونه د ته ورکوي، دغه څه که موږ راواخلو او هغه لومړیتوبونه ستاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه هغه وپېژنو چې په کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، په کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه موونکه د پوهنې په د نصاب چمتو کوونکی یو څوک ولرو، یا د ماشومانو، اگر چې تاسو د ماشومانو د روزنې په برخه کې تجربه لري کېدای شي په دې باندې بهتره بحث وکړلی شي. زه فقط یوازې د خپلو تجربې په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه ښوونځي ګورم، مثلا تر ډېره دوی په د لومړنیو صنفونو کې همدا چې تاسو د ماشوم ادبیات بولئ او په مجموع کې په ساده ژبه کې وایو، د ژبې زده کړه یعنی سم زده کړه، چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه د داستان لوستلو باندې پوه شي چې څنګه لولي، داستان نه څنګه معنا اخلي، خپله د داستان لیکلو هڅې ور باندې کوي په دې لومړی، لکه دا نور شیان په ډېر نه لولي، څومره چې دا امام ماشومان ښوونځي ته ځي شعرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې زموږ خلک ماشومان او غټان کله ناکله ملامتوي چې ولې شعرونه وایي، د شعرونو تجربې ور باندې کوي، ورته ولیکه یو شعر ولیکه، غونډې ورته جوړوي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنیو صنفونو کې په ژبه او د هغوی هغه ژبنیو ادبیاتو په پیاوړي کولو په دې کوي چې وروسته که دا په هر مسلک کې زده کړې کوي، د هر مسلک د زده کړې دپاره، د افهام او تفهیم دپاره، د پوهېدو دپاره، ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او هغه ادبیات دا اساسي اړتیا ده. د موږ په ښوونځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساینس رانه ډېر زیات شي په ټیټو صنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهېږي، باید ډېر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو اوسني وضعیت ته په کومه سترګه ګورئ؟ فکر کوئ چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ما ته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو او ښوونې په برخه کې هغه روانه شوې وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې یا د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، یوازې زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شول ما لس میاشتې نور هم تدریس وکړ، او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. داسې نه ده چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي، او خدای مکړه داس نش په مختلفه نو سره او شری دي دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې دی انسان تیریږي او خصوصا ماشومتوب د روزنې عمر کله چې ماشومان تیریږي تر څو وخت نه کوي ماشومان ډېر چټک وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي او لکه څه مخکې چې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه چې فکر کوو هغه په ژبه موږ بیانوو او ژبه د فکر د بیان تشکولو اړینه برخه ده نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولی او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو هغه نورې زده کړې خوښې ده نو موږ به څنګه وکولی شو چې یوه سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړی شي
نایمه غنی په کلی کې مو ژوند کړی دی ولست خلکو کیسې او خبرې به مو اورېدلې وي معاصر ژوند مو کړی ادبیات مو لوستي داستانونه مو لیکلي زه یوه پوښتنه درنه کوم چې نه پوهېږم تاسو څه خل دې ته ځواب وایي خو زه کله ناکله چې دا د اورېدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي خو یو نیم داسې دي چې واقعا نه پوهېږي چې دا کوم ښه کار دی که نه او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پرې بحث کوئ دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی
بلکل کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې خو وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی یا مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی نو زه فکر کوم چې دغه د موږ ټولو شعور ته توهین دی په پخوا زمانو کې کله چې کنه دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې نو هغه وخت خو د لویانو دپاره هم ښوونځی نه و اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو ښوونځی څه مانا ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي یا مثلا ما چې څه خوړل هغه وایي یوازې له طبیعت خطر لاسته کېدل هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم اوس چې ښوونځی دی ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه هغې باندې دروو زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره د ښځې دپاره د هر انسان دپاره د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې واوسېږي په نننۍ نړۍ کې واوسېږي باید د نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی تاسو ورته زده کوي نو نه پوهېږم زما ځواب شاید یې فساسي وي خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستا سیسنه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده مننه کوم ډیرې پښتنې او خبرې پاتې شولې د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو مننه کوو نایمه غنی افغان لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعال او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې له تاسو ډیر زیاته مننه کوو کور مبادله هغه اورېدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واورېده لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو موږ متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم خاده و باد اوسئ
गुदरण वजरी मातड़ी प्रेमिक दैची वालू जम जुमा वजरे मातड़ी शोत पात की गुदरण वजरी मातड़ी शोत पात की गुदरण वजरी मातड़ी मातड़ी सदा लाहू पजा زمزمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشوان منز تارا بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ما تڑی شبوتا پاتا کی گدرن.